کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو ریدونکو ستلی مشی زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټ کې ووري.
جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دی چې ملي مشورتي بورډ د سولې د عالی شورا سره موازی نه دی. د افغانستان لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي ویلي دی چې د بل هر وخت په مقایسه د سولې امکانات اوس زیات شوي او په هند کې د یو سخت سمندري طوفان له امله د وژل شوو کسانو شمیر 30 ته ورسېدو.
د خبرونو نو وروسته په راپورټونو کې نن یوه مسله دا ده چې امریکا ویلي دی په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ کوي.
وی سپورت افورتس فور پیس.
افغان پیلوټان وایي چې دوی غواړي د هیواد خدمت وکړي.
دا محل میں مو خدا دا چھے و مقام تلک جنرال خاتول یا لحقی ہم پورتا و رسیگم.
دا امریکا دا متحده ایالاتو دا بارانی و چارو دا وزارت رپورٹ وائی چھے دو لاتروس پوری دا جمال خاشقجی دا مرک پتراو کمی نتیجی تا ندی رسیدلی. دا دی او نور مطالبو دا تفصیل نمخ کے دا نڑی پورا خبرو نواوری چھے سای سلیمان شای وائی.
السلام علیکم. جمهور رئیس اشرف غنی ویلی چې طالبان سره د سولې د مذاکراتو نوې مشورتي بورډ د سولې د عالی شورا سره موازی نه دی. اشرف غنی د خبر نن د یک شنبه په ورځ په کابل کې د سولې د عالی شورا د رئیس او یو شمېر غړو سره د ملاقات پر مهال وکړه. جمهور رئیس غنی ویل چې د روان مشورو اصلي هدف د سولې په خاطر د بین الافغاني مذاکراتو لپاره چمتووالی دی. اشرف غنی له 13 ورځو راهیسې د سولې د مشورتي بورډ په اړه مشورې پیل کړې دي او د پخوانیو جهادي مشرانو ګلبدین حکمتیار، استاد عبدالرب رسول سیاف، د جمعیت اسلامي ګوند رهبری شورا د مشر صلاح الدین ربانی، د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور او یو شمېر نورو مشرانو سره مشورې پیل کړې دي. له بلې خوا د افغانستان د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر په بیان کې راغلي دي چې جمهور رئیس غنی نن د یک شنبه په ورځ د خپل لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم سره ملاقات وکړ او د سولې د ملي مشورتي بورډ د جوړېدو په شمولي وسره په یو لړ مسایلو باندې مشوره وکړه. له کوم وخت نه چې دوستم په ترکیه کې سکال د خپلې خوښې جلا وطنۍ په پاکی کابل ته راستون شو، څو وارې دا شکایت کړی و چې د ملي مسایلو په اړه ورسره څوک مشوره نه کوي او دا یې د اشرف غنی سره لومړی مخامخ ملاقات و. خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د افغانستان لپاره د امریکا د خارجه وزارت ځانګړی استازي زلمه خلیلزاد وایي چې د افغانستان د سولې د پروسې په لار کې اوس هم خنډونه پراته دي خو د سولې امکانات زیات شوي دي. خلیلزاد د خبرو نن د یک شنبه په ورځ په کابل کې د امریکا په سفارت کې د مطبوعاتي کانفرنس پر مهال کړي. تفصیل له اشق الله رحیم زوی نووري.
زلمی خلیلزاد وویل چې د سولې په برخه کې د هیڅ کومې ډلې دریځ نه ده بدل شوی، خو زیاته کړه چې د سولې لپاره فرصت شته دی او ټول ډلې سوله غواړي. خلیلزاد په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې هلو ځلو کې نقش د یو مرسته کوونکي په شان دی. ښاغلی خلیلزاد همدارنګه زیاته کړه هر څومره زر چې افغانان په خپلو منځونو کې سره کښېني او د سولې په هکله خبرې وکړي همدومره به د ټولو په خیر وي.
The Taliban and
زما هیله او د ټولو هیله دا ده چې د انتخاباتو نه وړاندې سوله وشي، ځکه چې په انتخاباتو کې به تشدد نه وي او ډېر خلک به پکې ګډون وکړی شي. خلیلزاد وویل چې په جګړې کې د دخیلو ډلو تر څنګ د ټولو هغو کسانو او ډلو سره کتلی دي چې د افغانستان د سولې سره سروکار لري. هغه همدارنګ وویل چې افغان حکومت به ډېر زر د سولې په هکله د خبرو لپاره یوه ډله اعلان کړي. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غاک، واشنگتن.
دا واشنگتن دی. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بیس ویلي چې متحده ایالاتو پر ایران باندې ځکه اقتصادي بندیزونه لګولي دي چې خپل ګاونډي هیوادونه بې ثباته کوي. د امریکا سفیر دا خبره نن د یک شنبه په ورځ هرات ته د سفر په وخت د امریکا غږ آشنا تلویزیون د دری څانګې سره د مرکې په وخت وکړه. جان بیس د افغانستان د سولې په پروسه کې د امریکا د رول په اړه وویل.
Well, we hope his mission will be very successful.
من باور دارم این مأموریت بسیار موفق خواهد بود، به خاطر که او به درخواست رئیس جمهور و وزیر خارجه ایالات متحده به این مأموریت اعزام شده است. ما معتقد هستیم که فرصت تازه‌ای برای ختم جنگ داخلی در افغانستان پیدا شده است. تا طرف‌های درگیر از جنگ دست کشیده و با هم مذاکره کرده و با موافقه برسند.
د لوګر د ولایت د برک ولسوال او په دغه ولسوالۍ کې د ملي امنیت مدیر د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. د لوګر د ولایتي شورا مرستیال ډاکټر عبدالولي وکیل نن د یکشنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې ولسوال عین الدین او د ملي امنیت مدیر عزیز الرحمن او امنیتي ساتونکي تیره شپه د پولي عالم نه ولسوالۍ ته روان وو چې موټر یې د شیر دروازې په سیمه کې د سړک د غاړې په ماین برابر شو. تر دې مهاله دغه چاودنې مسئولیت کومې ډلې نه دی قبول کړی، خو طالبان په لوګر کې فعال دي. د کابل د پوهنتون اداري مسؤلین وایي چې ځینې سیاسي کړۍ په دې هڅه کې دي چې د خپلو سیاسي هدفونو په خاطر د کابل په پوهنتون کې نامنی راولي او افغان محصلین په خپلو منځونو کې سره وجنګوي. د آغا خان فاونډیشن نن د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې چې اجرایه رئیس عبدالله پکې برخه اخیستې وه په کابل کې خپل سیاسي دفتر پرانیسته. په کوټه کې د پاکستان د فرنټیر کور د قواو پر یو کاروان باندې په حمله کې درې پاکستانی عسکر وژل شوي دي. نننۍ حمله د کوټې په شمال کې 60 کیلومتره لرې د مارګټ په سیمه کې نن ماښام وشوه، خو ذمواري تر اوسه پورې چا نه ده قبوله کړې. د هند په سرحدي ښار امرتسر کې نن د یکشنبې په ورځ د لاسي بم د اچولو له امله درې کسان وژل شوي دي او د 10 په شاوخوا کې 2 کسان ټپیان شوي دي. په عین وخت کې د هند په لویدیځ صوبه تامل ناډو کې په یو سخت سمندري طوفان کې د وژل شوو کسانو شمېر 30 ته رسېدلی. طوفان په سیمه کې کورونه ننوړي او په زرګونو خلک اړ شوي دي چې خوندي سیمو ته ولاړ شي. یو شمېر خلک سیلابونو بیوړل. د دغه طوفان سره په یو ساعت کې د 500 کیلومترو په رفتار توند باد ملګری او د برېښنا 10000 ستنې او لږ تر لږه 100000 ونې راچپه کړې دي. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ نن د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ شاید چې د FBI د ځانګړي مفتش رابرټ مولر سره مخامخ مرکه ونکړي. د امریکا غږ د خبریال کین بریډمر د رپورټ خلاصه له سید بختیار شانه واوري.
د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د فاکس د ټلویزیوني شبکې سره په خپل مرکه کې ویلي دي چې د بعد د 2016 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د احتمالي مداخله په باب د خاص مفتش رابرټ مولر لیکل شو سوالونو ته ممکن خپل اخیری جواب وایي. دغه مرکه په سپین ماڼۍ کې د جمعې پر سب شوی وه او نن د یکشنبې پر ځای خبره شوه. ویل شوي چې دغه قانوني وکیلانو د مولر لسګونو سوالونو ته مکمل جواب تیار کړی دی. ټاکل شوی چې د ښاغلي ټرمپ قانوني وکیلان به په څو راتلونکو ورځو کې خپل لیکل شوي جوابونه ښاغلي مولر ته وسپاري.
دا واشنگتن له پاین وخت کې ټرمپ د سی آی ا د رئیس میرمن جینا هسپل سره ملاقات کړی دی. هغه ورته د سی آی ا د هغه ارزیابۍ په اړه په تفصیل معلومات ورکړل چې د وژل شوي سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د وژلو په اړه راجمع کړی دی. او دا هم یو وروستی لنډ رپورټ. په نیویارک کې واقع د سټیچو آف لیبرټي یا د ازادۍ د مجسمې 1450 کیلوګرامه درون مشال چې فرانسویانو امریکایانو ته په 1386 یا 1215 هجري شمسي کال کې د هدیې په توګه لیږلی و، د پنجشنبې په ورځ یو بل ځای ته یو نوي موزیم ته انتقال شوه.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د آشنا رادیو خبرونې د واشنگتن د استودیو نه نشریږي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان حکومت او طالبان د جمهوری ریاست د انتخاباتو نیټه د سولې د تړون لپاره یو فرصت وګڼي. اکرام شینواری د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په منځني ختیځ او افغانستان کې د افغان حکومت او طالبان د استازو په ګډون د حکومتي چارواکو او د بیلابیلو افغان سیاسي ډلو د مشرانو او چارواکو سره د خپلو خبرو په پای کې په افغانستان کې د سولې ټینګېدو په برخه کې په احتیاط خوشبیني ښودلې ده. ښاغلي خلیلزاد چې یک شنبه په مازیګر د امریکا په سفارت کې د افغان خبریالانو یوې ډلې سره خبرې کولې ویل چې دا ګڼي چې په افغانستان کې سولې ټینګېدو په برخه کې فرصت شته، خو هغه په دې برخه کې شتو ګواښونه یادونه غوښتنه هم وکړه.
I don't have anything to announce today.
زه د اعلان لپاره نن څه نه لرم، مګر خو زه په محتاط ډول خوشبینه یم او هیله من یم، خو موجودو پیچلتیاو ته په کتنې نه غواړم چې ګواښونه کم اهمیت وګڼم، او هم نه غواړم چې یو دروغجنه توقع ته خلک هیله من کړم. خو افغان حکومت منلی او د خپل پلاوي د پراخېدو کاري پیل کړی دی. طالبانو هم له وړاندې خپل استازي بدل کړي او ممکن نور بدلون هم پکې راشي.
Maybe there will be additional changes. I don't want to.
زلمی خلیزاد په افغانستان کې د جمهوریت صدر روان ټاکنو ځان پاره د خبرو شو ریپورتونو په حق له یو خبريال د پښتنې په جواب کې ویل چې فکر کوي چې په افغانستان کې سولې ټینګېدل د نورو مسلو پرتله ډیره مهمه مسله ده. خو هغه ویل چې د او نړۍ او هم افغانان په دې پوهیږي چې د جمهوریت ټاکنو ته نیټه اعلان شوی او د ټاکنو لپاره چاپیریال هم رامنځته شوی او خلک ټاکنو ته چمتووالی نیسي.
As far as the United States is concerned, we support efforts for peace.
تر کومه چې د امریکا متحده ایالاتو پورې اړه لري، موږ د سولې له هڅو ملاتړ کوو. لکه چې سفیر جان باس په خپل یوټیوب کې د ټاکنو په اړه ویلي، زه هیله لرم چې طالبان او نور افغانان به د ټاکنو نیټه د سولې تړون ته د رسیدو لپاره د ضرب العجل په توګه کار واخلي، تر څو د ټاکنو وړاندې د سولې تړون ته سره موافقې ته ورسیږي. دا به زما هیله وي او د افغانانو هیله هم، ځکه کله چې موږ ژر سولې ته ورسیږو ښه به وي، ځکه زور زیاتي پیښې به پای ته ورسیږي، ټاکنو کې به ګډون پراخه وي او د ټاکنو پایلې به هم په پراخه کچه د منلو وي. خو که دا کار وشي او کنه، د یوازې د حکومت په لاس کې خبره نه ده، او بل اړخ طالبان هم باید ورسره موافقه وکړي.
د افغانستان د سولې پخلاینې په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي ویل چې دغو خبرو په ترڅ کې چې د لارې کومه نقشه راووزي، د خبرو او بحثونو په پایله کې به رامنځته کیږي. هغه ویل چې دا ورته مناسبه نه ښکاري چې د دې وړاندوینه وکړي چې د لارې دا نقشه به څه ډول وي. دا به د ښکېلو خواوو ترمنځ د یو تړون په پایله کې رامنځته کیږي. زلمی خلیزاد د سولې د بهیر په ترڅ کې د ښکېلو خواوو سره د لیدو کتو او خبرو وروسته هغه انګېرنې چې د او یا هم امریکا ته نسبت کیږي چې ګوندي په یو لړ وړاندیزونو باندې خبرې کړي، ویل چې روانې خبرې لا دغه زیاته نه دي رسېدلې. خلیزاد ویل چې لومړی کار د پلاو ټاکل دي او بیا د خبرو لپاره د بهیر پیلېدل او دغه خبرو په پای کې د راتلونکي لپاره د لارې نقشه به ترتیب شي. هغه ویل امریکا یوازې د افغانانو ترمنځ د خبرو لپاره اسانتیاوې رامنځته کول غواړي. د افغانستان د سولې پخلینې په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي دا هم ویل چې د اجرا رئیس دوهم رسیل حجي محمد محقق سره هم نن کتلي دي. ښاغلي محقق د شنبې په ورځ امریکا غږ نړیوال اړیکو سره په مرکه کې ګیله کړې وه چې ښاغلی خلیزاد افغانستان ته د خپل سفر په مهال د ډیرو افغان سیاسي سره کتلی خود سره نه دی کتلی. خاغلی محقق دا کار د سولې په بهیر کې د هزارګانو سنډي کولو په معنا ګڼلیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دی چې په چانیزو عملیاتو کې یو شمیر ښځې عسکر هم ونډه لري. لیمینیازی رپورٹ را کړی دی.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي خزینه سرتیری هم په کمانډو عملیاتو کې برخه لري. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید له امریکا غږ سره خبرو کې د خزینه کمانډو سرتیرو په اړه دقیقه شمیره ورنکړه، خو وایي چې یو شمیر یې په 1400 قطعه او یو شمیر نور په قلو اردوګانو کې د کمانډو په توګه په عملیاتونو کې برخه اخلي. خاغلی جاوید وویل
در کل مانیاز داریم با وقت تا بتوانیم
با طوله که منگ وقت تا ارتیا لرو چه و کولای شو پا عمومی توگه دوی عملیاتو او نورو طولو مسائلو که داخل کنم
اینا یک بخش دارن که امرایشان هم کاریم.
خونو موری زیاد اکده چه دا محل ول سوا و دو ویست خزی ده میلی اردو زواکونو پولیکو که دنده لری. دا پا داس حال که دا چه دفاع وزارت پا پام که لری ده میلی اردو پولیکو که ده خزش میر تر 2000 میلادی کال پورې 1950 تنو ته لوړ کړي. د افغانستان ملي اردو په اوس وخت کې هیڅ خزینه جنرال نه لري. له دې وړاندې ملي اردو دوه جنرالان لرلې چې اوس مهال تقاعد شوي دي. ګلالۍ د ملي اردو یو افسر ده، په خپل کار ویاړي او غواړي د جنرالۍ تر کچه ورسیږي. دا وایي تر دا مهال مې موخه دا ده چې یو مقام ته لکه جنرال خاټول یا له هغې هم پورته ورسیږم او په خپل هیواد کې د سولې راوستلو لپاره کار وکړم. د دفاع وزارت ویاند وایي چې اوس د ښځو په منځ کې تر ټولو لوړه نظامي رتبه ډګروالي ده، خو وایي د وخت په تېرېدو او د ښځو د ظرفیت په لوړېدو سره به د ملي اردو په لیکو کې خزه هم د جنرالی رتبه لاسته راوړي. دا مهال د دفاع وزارت د جندر او بشري حقونو ریاست د خزه لخوا اداره کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت په دې وروستیو کې د جنسي ځورونې د مخنیوي پالیسۍ هم لاسلیک کړې تر څو له مخې خزه د باور په فضا کې ملي اردو ځواکونو ته راشي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د افغانستان حکومت وایي چې افغانستان د طبیعي پیښو له امله د زیانمنو هیوادونو په ډله کې دویم هیواد دی او د طبیعي آفتونو سره په مبارزې کې بې وسه دی. د افغانستان د چارواکو په وینا سږ کال په افغانستان کې څه باندې 250,000 خلک د وچکالۍ له امله بې ځایه شوي دي او لا هم ورته په خپلو سیمو کې د بیرته ستنېدو زمینه نه ده مساعده شوې. په همدې حال کې د آغا خان د اسوګنې په نوم مؤسسې د طبیعي پیښو له زیانمنو خلکو سره د مرستې دپاره په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړی دی. د کابل نه د امریکا غ خبریال ممتاز بهیر رپورټ را لېږلی دی.
د افغانستان د طبیعي پیښو سره د مبارزې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم وایي چې افغانستان د طبیعي آفتونو له امله د نړۍ د لسو زیانمنو هیوادونو په ډله کې لومړی یا دویم ځای لري او دغه هیواد په یوازې سر د طبیعي پیښو د زیانونو په مدیریت کې بې وسه دی. ښاغلی فهیم چې د یکشنبې په ورځ په افغانستان کې د طبیعي پیښو له امله زیانمنو خلکو سره د مرستې کولو لپاره د آغا خان د استوګنې په نوم مؤسسې د فعالیت د پیلولو په مراسمو کې وینا کوله وویل په افغانستان کې وچکالۍ، زلزلې، سیلابونو او نورو طبیعي پیښو میلیونونه افغانان زیانمن کړي دي. د ښاغلي فهیم پر وینا طبیعي پیښو په وروستیو کلونو کې افغانستان سخت ځپلی دی چې یوازې په روان لمریز کال کې څه باندې 250,000 افغانان د وچکالۍ له امله بې ځایه شوي دي. هغه وویل په نړیوالو فهرستونو کې که په ځانګړي ډول د طبیعي پیښو او د مدیریت په برخه کې یې د افغانستان نوم ولټوو، په خواشینۍ سره افغانستان ښه ځای نه لري. موږ په لسو هغو هیوادونو کې چې له طبیعي پیښو څخه سخت زیانمن دي لومړی یا دویم مقام لرو. په لسو هغو هیوادونو کې چې د طبیعي پیښو د زیانونو د کچې د راټیټولو په مدیریت کې بې وسه دي، په خواشینۍ سره موږ دریم څلورم مقام لرو. ښاغلی فهیم وویل چې وچکالۍ د هرات، بادغیس، کندهار، فاریاب او کندز ولایتونه سخت ځپلي او سلګونه زره خلک یې د خپلو سیمو پرېښودلو ته اړ کړي دي. د افغانستان د مهاجرینو او بیرته راستنیدونکو وزارت وایي چې په وروستیو څلورو کلونو کې څه باندې 1,603,000 افغانان د ناامنیو او طبیعي پیښو له امله په کور دننه بې ځایه شوي دي. دا دغه وزارت ویاند احمد رضا باهر امریکا غږ آشنا ته وویل چې په تیرو کلونو کې د وچکالۍ له امله په کور دننه څوک بې ځایه شوي نه وو، خو سږ کال د لومړي ځل لپاره نږدې 260,000 افغانان د وچکالۍ له امله د خپلو سیمو پرېښودلو ته اړ شوي دي. هغه وویل پخوا د طبیعي پیښو لکه زلزلې او سیلابونو له امله کم شمیر کسان بې ځایه کېدل. هغوی هم له لنډې مودې وروسته بیرته خپلو سیمو ته ستنېدل، خو په غور، بادغیس او هرات ولایتونو کې د وچکالۍ له امله بې ځایه شوي کسان دایمي بې ځایه شوي دي، یعنې خپلو اصلي سیمو ته د دوی بیرته ستنېدلو امکانات خورا کم دي. په همدې حال کې د آغا خان بنسټ چې له تیرو دوو لسیزو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي، د یکشنبې په ورځ د هغو کورنیو لپاره د استوګنې د برابرولو په برخه کې فعالیت پیل کړ چې د وچکالۍ له امله بې ځایه شوي دي. په افغانستان کې د آغا خان د استوګنې مؤسسې اجرایي رئیس شادمان حاجي بیګوف وویل د شواهدو په نظر کې نیولو سره باید زیات کار وشي ترڅو د خلکو ژوند ښه او خوندي شي. د طبیعي پیښو د منفي تاثیراتو په کچه کې زیاتوالی د لومړیتوبونو په پیژندلو کې د ادارو کارونه له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د آغا خان بنسټ مسؤلینو ټینګار وکړ چې دوی به په افغانستان کې د بې ځایه شوو خلکو د بیرته ستنولو په برخه کې له افغان دولت سره همکاریو ته دوام ورکړي. د آغا خان بنسټ له شاوخوا 22 کلونو راهیسې په افغانستان کې په مختلفو برخو کې په ځانګړي ډول فرهنګي چارو کې فعالیت لري. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دفاع وزارت وایي چې د هیواد په جنوب کې د دولت د وسلوالو مخالفینو په ضد پوځي عملیات ګړندي کړي دي. عزیز الله پوپل رپورټ را لېږلی دی.
د افغانستان د لوی درسیز مرستیال او په جنوب کې د 215 متل کلی اردو سرپرست ډګر جنرال عبدالحمید حمید له آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې د تازه نظامی عملیاتو په ترڅ کې تیر شپه د کاتی ماموریت د هوایي قواو په بریدونو کې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې 11 دولت مخالف وسلوال طالبان وژل سوي دي. د زیاتې چې د جنوب په بیلابیلو برخو کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره د دولت د مخالفینو پر ضد نظامی عملیات ګړندي سوي دي.
یو ویرغت قماندان د طالبانو چې په نامه د قاری خیرالله نومېدی هغه د مابینه ولاړ چې د غورک او بل د میوند ولسوال د مابینه سره ولاړ وي، هغه د رهبرۍ یو سرکردی چې ولاړ چې بیا داسې غیر منظم قوتونه لکه طالبان چې وي هغه بیا غیر منظم کیږي. تر اوسه هغه قوتونه چې دی د ولسوال په موجودیت کې راټولول چې ولسوال یې سره د څلوېښتو نفرو تلفات په یوه ورځ باندې ولیده، دا نو سخته ضربه ده دښمن دپاره. اوس میوند کې هم دومره تعدیدات چې مخکې احساسېدل اوس نشته، اوس وضعیت ښه دی.
د کندهار ولایت مقام په ودانۍ کې پر لوړپوړو امنیتي چارواکو تر برید وروسته چې د 215 متل کلي اردو قمندان جنرال امام رضا بهبود هم پکې ټپي سو، د ولسمشر غنی له لوري جنرال حمید د یاد کلي اردو سرپرست ټاکل شوی دی. د کندهار ولایت مقام په ودانۍ کې تر سوي امنیتي پیښې وروسته چې د دې ولایت ملکی او نظامی رهبری ته پکې مرجوب لواوښتل، د کندهار د امنیت په اړه زیاتې اندېښنې موجودې وې. خو د لوی درسیز مرسیال جنرال حمید له آشنا رادیو سره په خبرو کې وویل چې د کندهار امنیت د ډاډ وړ دی او افغان ځواکونه په همغږۍ سره مختزي.
دولت مخالفینو د اراده درلوده چې که چیرې مثلا دغه رهبري د مابینه سه ولاړ شي نو کندهار خو مکمل دی، موږ دی او تسلیم دی، او کندهار نه بزو غزنی ته او غزنی بنیسو زابل خپله تقوی ډېر غټ پلان یې درلود، هغه پزل د خدای هېڅ شی ونه شوی، حتی یوه ولسوالي هم دی ونه شوی نیول. د اول د اخراب نه چې ما راپورونه حساب کړل یو سل پنځه نوي نفره دښمن د مابینه سه تللی دی، یو سل څوارلس نفره دغه نن چې صحابایي مو حساب کړل زخمیان دي. وضع بیخي په کندهار کې ارامه ده، انشاءالله دښمن ډېر تلفات لیدلی. زه خلکو ته اطمینان ورکوم چې تر پخوا به ډېر امنیت ټینګ شي، ځکه چې ښه امانګي اوس موجوده ده.
میوند د کندهار په جنوب کې له هلمند او روزګان ولایتونو سره په سرحد کې پرته ولسوالي ده چې د چارواکو په وینا وسلوال طالبان د خپلو مرکزونو تر څنګ د تګ راتګ د لارې په توګه هم ورڅخه کار اخلي. وسلوالو طالبانو تر دا مهاله د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د خپلو وسلوالو د وژل کېدو په اړه کومه تبصره نه ده کړې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خبریالانو سره په هغه راپورټ باندې وغږېده چې وایي د امریکا استخباراتي ادارې دې نتیجې ته رسیدلی دي چې د سعودي ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان د خبریال او لیکوال جمال خاشقجي د وژلو امر ورکړی دی. خو متحده ایالاتو د بارنیو چارو د وزارت رپورټ وایي چې دوی لا تر اوسه پورې د جمال خاشقجي د مرګ په هکله کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي. د آشنا تلویزیون رپورټ واوري.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د امریکا د مرکزي استخباراتو هغه تخمین او ارزونه چې د سعودي عربستان شاهزاده محمد بن سلمان د جمال خاشقجي د وژلو امر ورکړی دی له وخت نه ډیره مخکې بولي. ولسمشر ټرمپ د سی آی ای رئیس سره له خبرونو وروسته د یو خبریال په ځواب کې وویل
زمونږ د سی آی ای رئیس ډیر زبردست او پوه سړی دی. د یو خبریال وژل ډیر بد او خراب کار دی. خاشقجي ډیر د احترام وړ سړی و. په کار ده چې دا کار بالکل نه وای شوی. مونږ ته به بشپړ رپورټ په راتلونکو دوو ورځو کې راورسیږي، ښایي په دوشنبه او یا سه شنبه.
ولسمشر د شنبه په ورځ د نومبر په 12مه له خبریالانو سره هغه وخت خبرې کولې چې کالیفورنیا ته د اور د ځاني او مالی تلفاتو د کتلو لپاره تللی و. د سی آی ای د رپورټ په اړه واشنگټن پوسټ د جمعې په ورځ رپورټ د هغه رپورټ سره تضاد لري چې وایي د سعودي عربستان د حکومت لوی څارنوالي به ورځ مخکې شاهزاده محمد بن سلمان د جمال خاشقجي د قتل په قضیه کې بری او ذمه بللی دی. خبریال وویل آیا د سی آی ای ارزونه دا ده چې محمد بن سلمان په دې کې لاس لري؟
تر اوسه پورې هغوی د هېڅ شي ارزونه نه ده کړې، ځکه ډیره له وخت نه مخکې خبره ده، خو دا امکان لري.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خبریال د بلې پوښتنې په ځواب کې چې د سه شنبې د ورځې راپورټ د څه په اړه دی وویل موږ به داسې راپورټ ولرو چې د دې پیښې عمومي اغیزې څه دي او چا منځته راوستلې وه او چا دا کار وکړ.
مونږ د قتل په تړاو خبرې کوو، مونږ به د بل څه په اړه خبرې نه کوو، مونږ د وژلو په باب خبرې کوو چې دا کار چا وکړ.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبرې څو ساعته وروسته له هغه نه وکړلې چې د بهرنیو چارو وزارت وویل دوی لا تر اوسه پورې دې نتیجې ته چې د جمال خاشقجي د وژلو مسؤول څوک دی نه دي رسیدلي. تر اوسه پورې د سی آی ای موندنې چې وایي د سعودي عربستان ولیعت شاهزاده محمد بن سلمان د خاشقجي له مرګ سره تړاو لري تر نورو ډېرې واضح دي. دغه راپورټ وایي د سعودي عربستان 15 تنو استخباراتي مامورانو د سعودي د حکومت په الوتکه کې استانبول ته پرواز وکړ او خاشقجی د سعودي په کنسولګری کې واژه. خو د سعودي عربستان حکومت وایي چې محمد بن سلمان په دې پیښه کې لاس نه درلود.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د آشنا راډیو درنوریدونکو، د فراه د ولایت د ګلستان ولسوال ویلی دی که څه هم د ګلستان په ولسوالۍ کې عامو خلکو او د دولت وسلوالو مخالفینو د ګوزن واکسین سره د مخالفت نه لاس اخیستی دی، خو اوس یو ځل بیا د واکسین کوونکو د ناغیرۍ له امله هر ځل د ګلستان ولسوالۍ کې قبوس 30% ماشومان له واکسینو بې برخې پاتې کیږي. په دې هکله رپورټ لرو.
که څه هم د عامې روغتیا چارواکي د ګزڼ هر کمپین پر مهال د فراه ټولو ماشومانو ته د واکسین رسیدو خبره کوي، خو سیمه ییز چارواکي یو ځل بیا د دې ولایت په ناامنه سیمو کې د واکسین ناسم تطبیق څخه سر ټکوي. د فراه د ګلستان ولسوال اجمل زاهد وایي که څه هم په ګلستان ولسوالۍ کې عام خلک او د دولت وسلوال مخالفین د ګزڼ واکسین سره مخالفت نه کوي، خو اوس یو ځل بیا د واکسین کوونکو ناغیړې له امله د ګزڼ واکسین هر کمپین پر مهال د ګلستان ولسوالۍ کابو 30% ماشومان له واکسینه محروم پاتې کیږي.
واکسین یو 50% تطبیق کیږي، 30% په دې خاطر نه تطبیق کیږي چې واکسین د یو خاص ډلې په لاس کې لیدلې ده. نو د سیاتامې د ریاست څخه خواهش کوو چې دا ډلې تغیر و تبدیل کړي، یعنی نور کسان هغسې کسان هلته وګوماري چې ټولو برخو ته د دې ولسوالۍ ټولو برخو ته واکسین په صادقانه ډول ورسوي.
خو د فراه د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق بیا د دې ولایت په ټولو سیمو کې ماشومانو ته د پولیو واکسین رسیدو خبره کوي او د واکسین کوونکو ناغیړي نه مني. هغه زیاتوي ګزڼ خطرناکه ویروسي ناروغي ده او د دې ناروغۍ پر وړاندې د پولیو واکسین د ماشومانو لپاره ډیر زیات اړین دی او دوی ټولو ماشومانو ته د پولیو واکسین رسول
اسفانه چې په اکثره ناامن ولسوالیانو کې زموږ د دولت چارواکي هلته حضور نه لري، په مرکز د ولسوالۍ کې یا په کلي کې نشته، دوی زیاتر غیر آگاهانه معلومات مطبوعات ته ورکوي. هغه رقم چې موږ معلومات لرو د فراه په ولایت په ټولو ولسوالیانو خصوصا پر خطر ولسوالیانو کې واکسین ډېر په ښه توګه تطبیق کیږي.
په همدې حال کې مدني فعالین د ګزڼ ناروغۍ له ګواښ څخه د ماشومانو د ژغورنې لپاره پولیو واکسین ډیر ضروري بولي. په لویدیځ زون کې مدني فعال شرافالدین کاکړ له اړوند روغتیایي چارواکو څخه غواړي چې پولیو واکسین ټولو ماشومانو ته په سمه توګه ورورسوي.
کومه چې موږ معلومات لرو د واکسین کارکوونکي د واکسین تطبیقوونکي دوی هم په نام سیمو کې په خپلو دندو کې ناغیړي کوي او دا خپله وظیفه په سمه توګه نه اجرا کوي، چې زما په فکر سره دا د حکومت مسؤلیت دی چې دوی د دولت د وسوالو مخالفینو سره په هر ډول چې کېږي تفاهم وکړي او هغه نام سیمو چې دي هغه تر خپل
دا ویلو ده چې مخکې کلونه د فراه په ګلستان، بکوا، بالابلوک او خاک سفید ولسوالیو کې د ماشومانو د ګزڼ یا فلج پیښې رامنځته شوې وې، خو اوس د چارواکو په خبره د ګزڼ ناروغۍ مخه په دغه ولایت کې د پولیو واکسین په مټ تر یوه بریده کابو شوې ده.
د څو خبرونو غټکی یو ځل بیا واورئ. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بیس ویلي چې متحده ایالاتو پر ایران باندې ځکه اقتصادي بندیزونه لګولي دي چې په خپلو ګاونډیو هیوادونو کې بې ثباتي راولي. په کوټه کې د پاکستان د فرنټیر کور قواو پر یو کاروان باندې په حمله کې درې پاکستانی عسکر وژل شوي دي. د هند په سرحدي ښار امرتسر کې نن د یکشنبې په ورځ د لاسي بم د اچولو له امله درې کسان وژل شوي او شاوخوا 40 کسان نور ټپیان شوي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن د یکشنبې په ورځ ایران وکړ شاید چې د اف بی آی د ځانګړي مفتش رابرټ مورو سره مخامخ مرکه ونه کړي او د هغه پوښتنو ته به په لیکلو ځوابونو باندې اکتفا وکړي. مولو چې د 2018 میلادي کال د جمهوري ریاست انتخابات کې د روسانو د لاسوهنو او په اغلب ګمان د ټرمپ د انتخاباتي مبارزې د ټیم سره د پورته تماسونو په اړه تحقیقات کوي. د جمهور رئیس نه د مخامخ مرکې غوښتنه کړې وه.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. سو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. ډیره مننه چې پروګرامونه اوري او خپل نظر څرګندوي.